مشهي دا مشال ریډیو ده د پینزو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی فرخندا صدو تکنیکی ملګری اسحاق امیری نیکی هلی او سلامونه ومني د پاکستان افغانستان امریکا او د منځنۍ اسیا د ځینو هیوادونو د پوځي مشرانو غونډه په کابل کې روانه ده. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي او د خبرونې په سر کې د دې غړی خبرونه د فرخندا اصل ناو
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوان په کابل کې په یو امنیتی کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان خوست او نورو سیمو ته کډه شوی د وزیرستان کډوال وایي د پاکستان حکومت تیزر تزره د دوی د ستنېدو عمل شروع کړي او هند وایي پاکستان به د دوی تر انتظام لاندې کشمیر کې پر هندي عسکرو د وسوال برید قیمت ورکوي. بلخوا پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوانن په یو امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی. نوموړی په دې کانفرنس کې چې د افغانستان ترڅنګ د امریکای لوړپوړي کمانډانان او د منځنۍ ایجیا چارواکي هم پکې ګډون لري د پاکستان استازیتوب کوي. د امریکا د مرکزی کمانډ یا سنټرل کمانډ په نوښت غونډه د ګل ورځې راهیسې پیل شوې ده. په کابل کې چارواکو مشال رډیو ته وویل چې جنرال باجوا د یو پلاوي مشري کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي په دې کانفرنس کې د منځنۍ ایجیا د څلورو هیوادونو د پوځ مشران هم ګډون لري. نوموړی وایي تمه ده چې د ترهګرۍ د ختمولو او د نشه یي موادو د مخنیوي په اړه هم په یاد کانفرنس کې مهمې خبرې وشي. اټکل کیږي چې جنرال باجوا به د لوړپوړو افغان چارواکو سره هم د غونډې په څنډو کې وګوري. خوست ته کډه شوي د وزیرستان د کډوالو مشرانو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل د پاکستان د حکومت او د کډوالو د نړیوالې ادارې نه غوښتنه کوي چې له دوی سره د بیرته ستنېدو پر مهال لازمي مرستې وکړي. دغه مشرانو د خوست کډوالو د چارو ریاست په انګړ کې په دغه خبري غونډه کې هغه خبري هم بې اساسه وبللې چې ګواکې افغان حکومت د دوی د ستنېدو مخه نیولې ده. د کډوالو یو مشر ډاکټر حیات محسود وایي
موږ تر هغه بیرته وزیرستان ته نستنېږو تر څو چې نسیار د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو مطابق زموږ لپاره د بیرته تک زمینه برابره کړې نه وي. هغه وخت وزیرستان ته ستنېږو چې د پاکستان حکومت لخوا زموږ د مهاجرت د حقوقو تضمین او د ښه ژوند زمینې برابرولو ډاډ ترلاسه کړو.
تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې د میشتو وزیرستانو کډوالو د ستنېدلې پروسه د فبروري په شپږمه پیلېږي خو افغان چارواکو یې مخه نیولې ده. په خوست کې د کډوالو د چارو رئیس هاشم حلیم هم دغه تورونه رد کړي دي او وایي اوس هم 9000 رجسټر شوي د وزیرستان کورنۍ په خوست ولایت کې استوګنه لري. نن د لاهور په قذافی سټیډیم کې د آسما جانګیر د جنازې منځو شو. له دغه وروسته بعد هغه مړې په بید یا روډ د هغه په فارم هاوس کې خاورې ته سپارل کیږي. د آسما جانګیر په دغه اخیری رسوماتو کې غنو خزو هم ګډون وکړ. د اتوار په ورځ د پاکستان نومیالی قانون پوه او د جمهوریت او بشري حقوقو مبارزه آسما جانګیر د شپږ شپېتو کالو په عمر په لاهور کې د زړه د دورې له وجې مړ شو. د هغه په مړینه د هیواد د سیاستوالو او بشري حقوقو د فعالانو ترڅنګ نړیوالو روهم خپګان خودلې. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن د سنټ ټاکنو لپاره د کاندیدانو لومړنی لیست خپور کړي. خو د دغه ادارې بیان الطاف احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سنټ د انتخاباتو لپاره د امیدوارانو حتمی لیست په دوه ورځې وروسته خپور شي. الطاف احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې اوس دغه امیدوارانو د اسنادو څېړنه روانه ده او که د چا پر ضد د درغلې تورونه ثابت شول نو په انتخاباتو کې به له برخه اخیستو منع کیږي.
که په کوم سړي باندې داسې خراب کیسونه وي د کرپشن یا دغه رنګي په د قرضې پی او ډیفالټر هغه د سټیټ بینک سره یا دغه رنګي د چا سره د دوو ملکونو نیشنلټی ډوئل نیشنلټی څه ته وایي نو دې د مونږ سکروټنی وایي. دا مونږ عمل به کوو چې د چا سره دا قسمه خبري هغه به مونږ په سکروټنی کې ریجکټ کوو. باقي چې څومره یې به مونږ ایکسپټ کوو د الیکشن لپاره.
په پاکستان کې هر کال د سېنات انتخابات مارچ په 2 منټه تر سره کیږي. د اصل د سېنات ته 250 سیټونو لپاره امیدوارانو کاغذونه جمع کړی دي. سېنات ټول یو سلسلور غړي لري چې له هرې صوبې ورته دیرویش کسان ورځي او تر څنګ یې اته د قبایلي سیمو او سلور د اسلام آباد نه سېنټران ټاکل کیږي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. هند پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د دوی تر انتظام لاندې کشمیر کې پر هندي عسکرو د وسوال برید قیمت باور کوي. د هند دفاع وزیر نرملا سیتارامان پرون ویل چې د هند فوج داسې معلومات لري چې دغه وسوال له پاکستان نه راوختي وو. هغې زیاته کړه ډېر زر به په دې اړه اسناد له پاکستان سره شریک کړي. سیتارامان وایي د فبروري په 10 نیټه په دغه وسوال برید کې د دوی 15 عسکر او یو عام تن وژل شوی او 11 کسان ژوبل دي. په دغه برید کې درې وسوال هم وژل شوي دي. په دې خبرګون کې نن د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر ویلي چې د هند هر ډول اقدام به ورته ځواب ورکوي. سیتارام ویلي وو چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې برید کوونکي په پاکستان کې لمیشتې وسلوالې ډلې جیش محمد سره تړاو لري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هندي چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. یاد وزارت په یو خپاره شوي بیان کې ویلي دوی دا باور لري چې نړیواله ټولنه به د هند لخوا د پاکستان بدنامولو دې کمپاین ته پام وکړي. هغه ازبکستانی چې د سویډن په مرکز ټاکهوم کې د تیر کال د خونړۍ حملې اصلي تورن بلل کیږي نن د نهې په ورځ د تراګرۍ او د تراګرۍ د هڅو په تور عدالت ته حاضر کړی شوی. سارنوالانو 9 کلن رحمت آکلوف ته چې د تیر کال په اپریل کې په سټاکهوم کې د یوې لارۍ په ذریعه په حمله کې 15 تنه وژلي وو د عمري بند سزا غوښتنه کړې ده. پولیسو ویلي چې آکلوف پر دغې حملې اعتراف کړی دی. نوموړي په سټاکهوم کې تیر کال د اپریل د 1 د حملې په تړاو د یو ټرک په غلا کولو پر هغې د لارویانو په وهلو تورن دی. دا خبرونه
اوبیدون کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په کابل کې روانه د پوځي مشرانو هغه غونډه چې د پاکستان، افغانستان، امریکا او منځنۍ آسیا مشران پکې ګډون کوي څومره اهمیت لري. د کابل پوهنتون استاد نصرالله استانکزی وایي
اهمیت په دې کې ده چې افراطیت او تروریزم دوه هغه سترې ستونزې دي چې جنوبي آسیا او مرکزي آسیا دواړه تهدیدوي.
دا عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان څو ورځې مخکې ویلي وو چې د بلوچستان پښتون میشت سیمې دې هم خیبر پښتونخوا سره ګډې کړل شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ وایي
په کار دا دی چې موږ او دوی د نکاتو په توګه پر دې سره متفق شو، پر دې کار وکړو، دا ټول د پښتونخوا وطن یې ساتو.
په د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې په خوست کې میشته دي هغه وایي
ان اختیار شته او قانون شته چې په دې قانون باندې میر لوټ شي میر به ډېر خوشحاله وي.
دا یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستل او اوریدل شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د پاکستان د پوځ مشر د یو امنیتي پلاوی په مشرۍ نن کابل ته رسیدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي قمر جاوید باجوا د امریکا د مرکزی کمانډان له لوري په کابل کې رابلل شوی. امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته سفر کړی. د امریکا د مرکزی کمانډان له لوري رابلل شوی امنیتي غونډه یو ورځ وړاندې پیل شوې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي کمانډان په ګډون د منځنۍ آسیا لوی پوځي مشران پکې ګډون کوي. په دې اړه تفصیل محمد حدیث پردیس راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو لوی درستیزان او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په یادې مهمې امنیتي غونډه کې ګډون کړی. د دغه وزارت وایند دولت وزیري د سې شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي د یادې امنیتي ناستې د بحث هم د ټکی دي.
غونډه د سنټکام لخوا راغوښتل شوې ده. په دې کې لوی درستیزان ګډون کوي. تقریبا یولس دولس لوی درستیزان دي چې په دې کې ګډون لري. نو په دې دوه مسلو باندې دوی خبرې کوي او د دې ګډې مبارزې لپاره لارې چارې سنجوي. او پاکستان ما پاکیده باندې او بالاخره دې ته ماده شي چې نړیوالو فشارونو ته غاړه کیږدي او د توریزم په ضد باندې په مبارزه کې ځان شریک کړي.
د امریکا د مرکزي قومندې له لوري په کابل کې رابلل شوې غونډه د دوشنبه په ورځ پیل او دوه ورځې بعد دوام وکړي. د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمېر لوی درسیزان وړاندې په یاده غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلي دي، خو د پاکستان د پوځ لوی درسیز د سې شمې په سهار کابل ته راغی. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت وایي چې کابل ته د قمر جاوید باجوا سفر د امریکا د مرکزي قومندې له لوري په رابلل شوې ناسته کې د ګډون په هدف ترسره شوی، خو تمه ده چې نوموړی به افغان چارواکو سره هم وګوري. د پاکستان د پوځ لوی درسیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت ترینګلې دي.
تاسو مشال لري ته وګي اوم په دې موضوع کې پاتې کیږي. څنګه تاسو وورید چې دا غونډه روانه ده په کابل کې، په دې اړه باندې زمونږ همکار احمد شاه اعظمی د کابل په هندن لخوان کې او د سیمې د چارو له شنون کې پروفیسر نصر الله ستانګزی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د دې کانفرنس د ارزښت په اړه پوښتنه کړې ده. نو هغه وایي
اهمیت په دې کې ده چې افراطیت او تروریزم دوه هغه سترې ستونزې دي چې جنوبي آسیا او مرکزي آسیا دواړه تهدیدوي. نو دغه غونډه کېدای شي خطوبې دا وي چې دغه هیوادونه خپلې هغه اندېښنې او هغه لارې چارې چې دوی کولی شي په هغه باندې توافق وکړي یا په هغه باندې سره شریک شي او په دې مسایلو باندې وږي. اهمیت په دې کې نغښتې ده چې دا هیوادونه باید یو ګډ استراتیژي د تروریزم او افراطیت سره په مبارزه کې سره خپل کړي.
شو استاد بل پښتنه می داد چې دا غونډه لنور هغو څه چې په خوا کې سوي دي یا تیر سوي دي څومره توپیر لري، یعنی څومره به دا غونډه نتیجه ورکړي؟
څو توپیر په کې وینو. یو توپیر دا ده چې دا ځل د ټولو هیوادو لوړ دفاعي چارواکي سره مشترکه غونډه کوي او دا خبرې سره په بربند ډول باید د میسټ سره واچو. یو مسله بل مسله دا غونډه په داسې وخت کې کېږي چې پاکستان انزوا کې واقع شوی ده او نړیوال فشار په تیره بیا د امریکې متحده ایالاتو نوې ستراتیژي د فشار لپسې جدي کړې ده. بل ټکی دا ده چې د اسلام آباد او کابل مناسبات تر بل هر وخته ډېر سره کړکېچن دي. تقریبا فوجي همکاري په ټپه ولاړ حالات لري. دا بل ټکی ده د دغه ټکو پام کې درلودلو سره دا غونډه اهداف لري او تر ټولو مهمه دا ده چې دا غونډه په کابل کې کېږي چې افغانستان متاسفانه د توریزم ډېر لوی ښکار ده.
او وروستۍ پوښتنه مې استاد دا ده چې دا غونډه به د پاکستان او افغانستان دغه ترنګلې اړیکې کوم لوري ته بوزي؟
زه فکر کوم که چېرې پاکستان په دې غونډه کې په صداقت ګډون وکړي او ټول مسایل د واقعیت له مخې مطرح شي او پاکستان وکړ همکاري وکړي، د مناسباتو په خطوب کې به مؤثر رول ولوبوي. اما که چېرې پاکستان بیا وغواړي چې د بین المللي فشارونو د کموالي لپاره وعدې وکړي او عملي اقدامات ونه کړي، متاسفانه چې دا روابط به لا هم کړکېچن شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اورزم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی. عوامي نېشنل ګوند غواړي چې نه یوازې فاټا بلکې د بلوچستان پښتون میشت سیمې دي هم له خیبر پښتونخوا سره یو ځای کړل شي. په دې اړه پښتونخوا ملي عوامي ګوند او بلوچستان نېشنل پارټۍ څه نظرونه لري؟ منور شاه دې راپور کې تفصیل درکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د قبایلي سیمو په شان دي د بلوچستان پښتون میشت سیمې هم د خیبر پښتونخوا صوبې برخه وګرځول شي. نوموړي دغه سرګندونې د فروری په 10مه د پېښور په نشترحال کې د ملګرو وکیلانو غونډې ته د وینا په وخت کړې دي. خو پښتونخوا ملي عوامي ګوند چې په بلوچستان کې د اتحادي حکومت برخه ده او د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې شاملولو مخالفت کوي، د صوبایي اسمبلی یو غړي عبدالرحیم زیارتوال یې د اسفندیار ولی خان د دې وړاندیز په اړه وویل چې عوامي نېشنل ګوند په دې مسله یوازې خبرې نه بلکې عملي اقدامات وکړي.
دا پارتا حیثیت له جنوبی پښتونخوا او خیبر پښتونخوا څخه جلا دی. پارتا نیمه آزاد خودمختار علاقه ده. موږ دا وایو چې دا حیثیت نور پراخسی جمهوری دي سي. دا بل مجلس چې دا خیبر پښتونخوا او د سویلی یا جنوبی پښتونخوا کم دی، په کار ده چې موږ او دوی د نکاتو په توګه پر دې سره متفق شو، پر دې کار وکړو. دا ټول د پښتونخوا وطن نسکو او د دې نوم دغه پښتونخوا چې شو سوی د پښتونخوا یې نوم کېږدو او خپل ملي تشخص پیدا کو.
زیارتوال وايي ګوند یې په پاکستان کې د پښتنو د یووالي په حق کې دی. بلخوا د بلوچستانو ملت پالا ګوند بلوچستان نېشنل پارټي بنګال ډلې یو مشر سنا بلوچ وای دوی د بلوچستان پښتون میشتو سیمو د خیبر پښتونخوا سره یو ځای کېدلو مخالفت نه کوي.
دا یو چې مسله دي د افغان مهاجرین غا یا د افغانستان مسله دي هغه په بیسس کې هم پاکستان ته یو ډېر ښه ایڈمنسٹریټیو او پولیټیکل چې دی هغه یو سپیس ملاوي چې دا مسله حل کی اوس چې دا امالګمیشن دی یا چې دا ملاب دی دا شنچیان د علاقې ګرد یو سره د دوه سره مکس دی د دې سره وجه ډېر غټ پاکستان کې ایڈمنسٹریټیو هم چیلنجز استا پولیټیکل چیلنجز هم استا تو زما خیال دا سونیا خپل خبر کړی دی دا کی بیسس باندې دی او دا بیسس ته بلوچ بیسس ته بلوچ سام د پریزنټیټیو او ما دا خبر ارزه باندې کړی دی موږ بروسان د دې خبر حمایت کړی دی او مشته دې کې هیڅ کله
اسفندیار ولی خان د ملګری وکیلانو غونډه ته ویلي دي چې په پاکستان کې د پښتنو جدا جدا برخې یو کول او یو وجود جوړول غواړي چې همدا د پښتنو په ګټه ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس ورځو استاد پام یو بل موضوع ته راګرځو. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې افغانستان ته تللی دي هغه یې تیر ورځ په خوست کې یو خبري غونډه ته وینا کړې ده. د دغه خبري غونډه وینا حال د نجیب الله لوخیل نورو.
په خوست کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې د افغانستان دولت او خلکو یې د بیرته ستنېدو مخه نه ده نیولې، بلکې دوی په خپله پریکړه کړې هغه مهال به وزیرستان ته ستنېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ښه ژوند ډاډ ترلاسه کړي. یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر مشرانو د خوست د کډوالو چارو ریاست په انګړ کې رسنیو سره د یوې خبري ناستې پر مهال وکړې. د وزیرستانیو کډوالو د شورا مشر ډاکټر حیات محسود چې د کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړه د مشرانو اعتماد یې پرې کړلې کولوس پکې راغلی ول چې
موږ تر هغه بیرته وزیرستان ته نستنېګو تر څو چې نسیار د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو مطابق زموږ لپاره د بیرته تک زمينه برابر کړې نه وي. هغه وخت وزیرستان ته ستنېګو چې د پاکستان حکومت لخوا زموږ د مهاجرت د حقوقو تضمین او د ښه ژوند زمينه برابرولو ډاډ ترلاسه کړو. کوم متاثرین چې بیرته ستنه شوي دي د غنو ستونزو سره مخامخ دي.
د وزیرستانو کډوالو یو تن ملک شیر عزیز ول
ان اف سی آر شتا او قانون شتا چې په دې قانون باندې میز لوړ شي میز به ډېر خوشحال وي. ولې چې د چا مثال کور لنګ وي د چا نقصانات شو وي په کار د چا نقصانات دی حاصل کو.
ملک حبیب هم وایي پاکستان حکومت د دوی په داسې حال کې نه غواړي چې سیمې د وسلوالو لښتونه نه دي پاک شوي.
دا اصل دانستانه کوي چې د میش وطن کړل نوي ساپا نوي متویا چې میش ته چې کما دو دوه ورځې تکلیف دای دو دوه ورځې چې کما دو میش ته زحمت ته دای و زحمت ته چې کما دو ناروغلي دل او ژوند تیریږي چې دوه ورځې لور شي ازوند میش بیا خرابېږي.
د خوست د کډوالو چارو رئیس هاشم حلیم وایي چې دا مهال په یاد ولایت کې ونیم زره بایومیټریک شوي وزیرستانیو کډوالو کورنۍ اوسیږي. هاشم حلیم زیاته کړه یونیسیار وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او افغان حکومت به هم په خپله برخه کې هغوی ته د تعلیم او روغتیا په ګډون شته اسانتیاوې جاري وساتي.
تاسو مشال ریډیو ته هوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو د جنوبي وزیرستان دوه توي سیمې ته په دوه توي کې چارواکي وایي د خلکو تر انکار وروسته یې د پولیو کمپاین بیا بحال کړی دی، خو په دې اړه صورتحال لا هم پوره واضح نه دي، ځکه چې د دوتانیانو د دې سیمې مشرانو تیر مازدیګر مشال ریډیو ته ویلي ول د ګوزن د درې ورځنۍ واکسیني کمپاین څخه انکار کړی. د دوه توي تحصیلدار وایي د کمپاین بحالي پریکړه یې په جرګه کې کړې. نور تفصیل دی وړي د مینپس. د جنوبی وزیرستان په دوتوی کې میشته دوتانه قبیله په سیمه کې روان د درې ورځنۍ د ګوزن د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د ساسکو ورکولو نه انکار کړی دی. د دوتانو قبیله یو مشر کالا خان ملک تیر مازدیګر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د دوی په ځمکو وزیرو قبیله ناجایزه قبضه کړې ده او د ده په خبره حکومت دغه ناجایزه قبضه نه ختموي.
په مثل چې دما د وطن د راپرېږدي وزیرو سره اصلاح ده کوټې جوړوي دا جوړوي دا جوړوي سره څنګه د مزکه والا مثال والا رال چې نه ته لیو بندو نه د حکومت مخه مرده پاکستان خلک دی پاکستان تر خاور قرباني زه خو به صرف مر سره خلک زیاتې کوي په پیسې سره باندې برده بل اصله سره آزاد ده مر سره بند ده
د دوتانو قبيله یو بل ملک ډاکټر نور نه پښتنه وکړه چې تاسو د یوې ذاتی جګړې لوجې د خپل ماشومانو مستقبل ولې د مازوري خطر فرمخ کوي او د پولیو د ساسکو نمو انکار کړی دی نو هغه وایي
د پولیو انکار خو بیا ماشپین نو ورسته مازګر ټیم کې پولیټیکل انتظامیا تحصیلدار څه کسان پولیټیکل معرر دا څو خلې د پوج په نگرانی کې مذاکرات شروع کوم او د کوم د مشرانو دا مطالبه وه احمدزی وزیر د مشق خاوره کوم تجاوز کړی دی اول د هغه لرې چې د هغه ځای نه هغه د موږ علاقه د موږ خاوره د خالي شي بیا به موږ بچیانو ته پولیو ورکوو یوارم دغه څه بچیان تباه کیږي بیا د پولیو نه تباهي
خود دوه توی سیمې تحصیلدار خالد سلیم مشال ریډیو ته وویل چې د دوتانو او احمدزی وزیر ترمنځ د غستونز اوس حل شوی او پولیو کمپاین ته یې اجازه ورکړو
دا څه وته دي چې دو ویلیو بالکل سار ته ویلیو غنه اوس هغه مسله سال سوې دا هغه مو جیرګور سره وکړه زو سره لا سٹارټ مو کړه پولیو ولا غو چې ایشو هم د کې د لنګ اولډ سټډینګ یو ایشو د دلته وزیر و دو منځه سار ته ویلیو چې را تیمان وتلی وانه کې چکارې کړه او سار ته بیا غینا بعد ویلیو چې را مو یې نه کوو واسه دغه مو بیا ور ته مو جیرګور سره وکړه هغه ورې بس ټیک نه ده دومره ایشو اور سره مسله حل شو
بل خو د خیبر پښتونخوا د واکسینو د ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه مشال ریډیو ته ویلي دي چې سخت کال د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمونه د پولیو د ناروغۍ ختمول یې هدف ګرځولې
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
اور دن کو تیر کال په مردان عبدالولی خان په هنتون کې د وجل شوې د کوون کې مشال خان وکیلانو په دغه پیښه کې اورول شوې سزا کمی ګڼلو لوجه په های کورټ کې اپیل کړی دی مشال خان خپل په هنتونوالو دین ته د سپکاوي په تور ووجه خو پولیسو ویلي چې پر هغه لګې دلی تورونه بی بنیاد وو نو موړي د مذهب به احترامي نه وکړي بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري
د 2018 کال د اپریل په 13مه د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د خپل په هنتونوالو په لاس د وجل شوی مشال خان وکیلانو د فروری په 13مه په پېښور های کورټ کې اپیل جمع کړی دی په دې اپیل کې ویل شوی چې په دې کیس کې د ککړو کسانو ته سختې سزا ورکړل شي د مشال خان وژنې په کیس کې د خیبر پښتونخوا د هریپور ترهګرۍ ضد عدالت د جنوري په 8 نیټه مرکزی ملزم عمران علي ته د مرګ 15 نورو ته د عمرې بند او 15 نورو ته د څلور کلونو د قید سزا اورولې وه خو شپږ ویشت نور ملزمین د شواهدو د نشوالي په بنیاد خوشي کړل شوي دي د مشال خان یو وکیل اډوکیټ سلیم خان وایي دا کسان باید نه وای پرېښودل شوي داغه په انا له همدې وجه په های کورټ کې اپیل کړي چې لسره دې پر دې ټولې پریکړې غور وشي
د دې اپیل لپاره مطلب دا دی چې یو مضبوط ګراوند دی چې وایي کم کسان تا پر خوري دی هغه خبر راوته دغه چې دا کار هم کړی دی او بیا به هم کوو بیا به هم کوو او دا د دې کامن انټنشن هو مطلب دا دی چې کامن انټنشن کې دا کار خو یو کس نه کړی دا خو کامن انټنشن باندې دا ټول کسان چې دا ویډیو کې ساري دي ټول کړی دا کار کوي او ټول نن یو خبر راځي چې جی آی ټی کوم ریپورت نو هغه د دې سند له جوړ شوی دی فایل کړه چې 272 صفحه جی آی ټی ریپورت ته چې دا مرګ ولې شو او د دې قاضي سو د یونیورسيټي کې دومره زیات کرپشن او دومره خلکو پکې او دغه حالت په دې کرپشن باندې په دې دغه باندې و مشال چې کوم نو هغه باندې وکه کولی په دغه باندې به اعتراضونه کول
د مشال خان د وژنې په تور و 50 کسان نیول شوی وو د جماعت اسلامی او جماعت علماء اسلام فی مذهبی ګوندونو غړو د فروری په 9مه د راخوش شو شپږیش کسانو په ملاتړ یو لاریون وک راخوش شو کې زنوې د مشال خان په وهلو ټکولو فخر وخود د پاکستان مطبوعاتو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یو سلاکار شوکت یوسفزی لخلی لیکلی چې د پرېخودل شو په خلاف به عدالت تزی خود دې صوبې د کورنو چارو وزارت یو چارواکي اډیشنل سیکریټری سیکیورټی افتخار علم د فروری په 13مه مشال ریډیو ته ویل د عدالتونو پر پرېکړو دوی کار نه لري خو کچا امنیت ته خطر جوړاوه د هغوی مخه بنسي
پیپل ګیدرینګ زو افادی خروانو کنه خو هر سړي خپل طرف نه لګډ خلک دا کی خپل احتجاج راځ کی یا سر ډېر کوارټر ځاسي چې دا و نو خوخت ډیسیژن او چا فیور کې تر دې چا خو نو بس خو هر سړي خپل خو چې کله لو ان اورډر خبر راځي نو بیا خو ډیفینیټلی پولیس ول ټیک اکشن یو خو دغه ته پیسفل خپل احتجاج لانچ کې یا پروټیسټ کې نو خو ټیک ته خو چې کله لا اینڈ آرڈر مسله جوړیږي نو بیا خو ډیفینیټلی د آرم آف د ګورنمنٹ ویل کم ان ټو ایکشن کنه.
د مشال خان پلار محمد اقبال خان هم په دغه کیس کې تر راغلي پریکړه وروسته مشال ریډیو ته ویلي وو چې دا سزاوی یو آغاز دی خو ځکه باید تورن کسان پرې نه خوده شي چې په پیښه کې مستند ویډیو ثبوتونه شته دي.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمه بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه
تونسي او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخي په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د نه پورس د خیبر پختونخوا د خواجه سراو ټولنې او د هغوی د حقونو لپاره کارکونکو ادارې ټرانس ایکشن په پېښور های کورټ کې د پاکستان الیکشن کمیشن خلاف درخواست جمع کړې. په جمع شوې درخواست کې دوی غوښتنه وکړه چې نه د یوازې په راتلونکو انتخاباتو کې د نرخزیانو د ووټ اچولو حق باوري کړل شي بلکې هغوی ته په انتخاباتو کې د امیدوارو په توګه د شمولیت حق هم ورکړل شي. نور تفصیل ولیها امیرزاده وړاندې کړي.
ڈبلیو اینز ادارے او مشر او مدنی فعال قمر نسیم چې د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوي وایي چې نرخزیانو د پاکستان د آئین دفعه 199 لاندې په عدالت کې دغه درخواست جمع کړ. د نرخزیانو د غوښتنو په اړه قمر نسیم وویل
چې نادر اوس خواجه سراو ته چې کوم شناختی کارت ورکړي نو دغه کې هغه جنس په هانه کې غیر لیکلي چې دا سیمبل ایکس یو تر صرف چولې ده نو د ایکس نه دا پته نه لګي چې د الیکشن په ورځ باندې د زنانو پولینګ سټیشن ته ځي دی د مردانه پولینګ سټیشن ته ځي بیا دا چې کوم کاغذات نامزد دي چې پاره باندې خلک الیکشن تخپل ځان په تور آزاد امیدوار یا شرط پارٹی طرف نه کاغذ نامزدګي کوي نو په هغه کې هم د خزه او د سړی کالم په موجود دي. خود خواجه سرا کالم په دې کې موجود دي. الیکشن کمیشن دی خواجه سرا او ته هم پوسټل حق ورکړل شي. موږ د پرایورټي ووټ حق وړو دوی ته د ترجیحي ووټ حق ورکړل شي. پرایورټي ووټ چې دی پولینګ بوت ته لا شي نو هلته دی بغیر د کتار د ورولو دی په دې ته د ووټ ورکولو سهولت ورکړل شي. پولینګ سټیشن باندې دی د سکیورټي داس انتظامات وي چې دی د بغیر
د آئین د دفعه 199 لاندې د پاکستان هر وګړي ته حق حاصل دی چې که بنیادی حقونه تر خپل لاندې کیږي نو دوی عدالت ته ورتلی شي. یو نرخزه عنایت زرخیل که یوې خواته د خواجه سرا او د ووټ حق مهم بولي نو بل خوا دا هم وایي چې که خواجه سرا په انتخاباتو کې د امیدوارانو په توګه ودرېږي نو دا هغوی ستونزې په ښه توګه مخې ته راتلی شي.
rights aga kai kana front tarawali to participation ta khabar ra shino that is the most important zakachi سیس جینڈر خلق چوی نو اغو بزم پا پرابلمز واندی دمرا نا پوئی گی کم سمرے چی ٹرانس جینڈر با پوئی گی او آئی تنک پاکستان کے لیر زیاد خفی گرزی وست ٹرانس جینڈر کم چی آغا دی ایکٹیویس دی ایجوکیٹی نور ویلنگ ٹرانس جینڈر دی کم چی غواری چی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کو
خو این آیا پا دی کده یو مشکل یادو نوکڑا چی دیر نرخزیان بخ پل شناختی کارت دا وراثت دا حق مسئلی تا پا پام سرن بدلوی نو دا دوی درائیو پشمیرو لوکی با مسئلوی زکا چی دوی دا نارینه او پتوګه رجستر شوی دی. هغه ویل که دغه مسله حل شي نو د خواجه سراو یو کرش میره به مخې ته راشي او لاغې سره سم به دوی ته خپل حقونه هم ملاو شي. مدني فعال قمر نسیم امید څرګندوي چې د دوی د جمع شوي درخواست په ښه نتیجه راشي او په راتلونکو انتخاباتو کې به نرخزیان کم از کم د آزاد امیدوارو په توګه ودرېدو ته جوګه شي.
ان شاء الله د فروری دویمه هفته کې بیا مارچ په پیله هفته کې آخري هفته کې د فروری به دا مونږ هغه کوونو په هغه کې هم د خواجه سراو په حکومت چې کوم مونږ پولیټیکل پارټو سره خبرې کړې دي نو هغه هم د دې خبرې حمایت کړې دي چې خواجه سراو له دې نه صرف بطور ووټر بلکې بطور کینډیډیټ هم دې حق ملاو شي چې دې سملو د راشي او د دې نمائندگان دې په صوبایي سملو کې وي او د دې نمائندگان دې په مرکزی سملو کې وي. نو غوښتنه دا ده چې آئین پاکستان او پاکستانی موجوده قوانین خواجه سراو له یو جدا ګانه شناخت ورکړ دې نو دا شناخت د نامزدګۍ فارم کې ظاهر شي.
دا وخت له ټول پاکستان نه د خواجه سراو تنظیمونه راټول شوي دي چې د ټرانس جنډر الیکشن نتورک لاندې په انتخاباتو کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي. بلخوا په ملکی سطح باندې هم دوی د ښځو او مازورانو سره یو ځای د هغه ائتلاف برخوال دي چې د خپلو حقونو لپاره اواز پورته کوي. تر دې مخکې د مردم شماره پاسپورت او شناختی کارډونو لپاره خواجه سراو په عدالتونو کې درخواستونه جمع کړي ول چې په کامیابۍ سره ورته تر ډېره حده دغه حقونه ترلاسه شول.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاس مشال ریڈیو تا خواگی درنگ ساتھ کی پختنخوا کی پینی میں بجی کی دن کی دی دو خبرونا لندیر دا فرخندہ سدنا ورو
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوانن په یو امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی. نوموړی په دې کانفرنس کې چې د افغانستان ترڅنګ د امریکا لوړ پوړي کمانډانان او د منځنۍ ایشیا چارواکي هم پکې ګډون لري د پاکستان استازیتوب کوي. خوستا کډه شوی د وزیرستان د کډوالو مشرانو پرون په یو خبري غونډه کې ویل د پاکستان د حکومت او د کډوالو د نړیوالې ادارې نه غوښتنه کوي چې له دوی سره د بیرته ستنېدو پر مهال لازمی مرستې وکړي. دغه مشرانو خبری هم بیا اساس هبو بللی چې ګوا کې افغان حکومت د دوی دستنې دوه مخه نیولې ده. نن د لاهور په قذافی سټیډیم کې د اسما جانګیر د جنازې منځ وشو او لدغه وروسته بعد هغه مړې په بیت یارور د هغه په فارم هاوس کې خاورو ته سپارل کیږي. د اسما جانګیر په دغه اخیری رسوماتو کې غنو خزو هم ګډون وکړ. هغه د اتوار په ورځ د زړه د دورې له وجې مړ شوی و. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن د سینټ ټاکنو لپاره د کاندیدانو لومړنی لیست خپور کړی خو دغه ادارې ویان الطاف احمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سینټ د ټاکنو لپاره د امیدوارانو حتمی لیست په دوه ورځې وروسته خپور شي. په پاکستان کې هر کال د سینټ انتخابات مارچ په 2 منټه ترسره کیږي او دا ځل د سینټ د 250 سیټونو لپاره امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. هند پاکستان ته خبرداري ورکړې چې د دوی تر انتظام لاندې کشمیر کې پر هندي عسکرو د وسلوال برید قیمت پاور کوي. د هند دفاع وزیر نرملا سیتارامان پرون وویل چې د هند په واسطه معلومات لري چې دغه وسلوال له پاکستان وروختي وو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هندي چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. یاد وزارت په یو خبر شوي بیان کې ویلي دوی دا باور لري چې نړیواله ټولنه به د هند لخوا د پاکستان بدنامولو دې کمپاین ته پام وکړي. او هغه ازبکستانی چې د سویډن په مرکز ټاکهوم کې د تیر کال د خونړۍ حمله اصلي تورن بلل کیږي نن د نهې په ورځ د ترهګرۍ او د ترهګرۍ د هڅو په تور عدالت ته حاضر کړی شو. سارنوالانو نه دیش کلن رحمت اکلوف ته چې د تیر کال په اپریل کې په ټاکهوم کې د یوې لارې په ذریعه په حمله کې 15 تنه وژلي وو د عمري بند سزا غوښتنه کړې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته فرخندا اسد وړاندې کولو. اوس درته د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی هارون باچا وړاندې کوي.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خبریدونکي ډان ورځپاڼې خپل اداریا د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تاوتریخوالي وروسته پیښو او ورباندې د پاکستان او هند عکس العملونو ته ځانګړې کړي. د هند دفاع وزیر نرمالا سیتارامان د وروستیو دوه بریدونو لپاره د اعتراض ګوته یو وار بیا پاکستان ته نیولې. د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیا د نوموړي تر بیان مخکې ویلي چې هند په سیمه کې د تاوتریخوالي د ورته پیښو ذمواري پر پاکستان د اچولو پالیسي نوره باید پرېږدي. د پاکستان حکومت دریز لري چې هند په دغه ترڅ کې غواړي پر لاین آف کنټرول عملیاتو کولو لپاره یوه پلمه پیدا کړي. اداریا کاږي د خالی پر ورځ په جمو کې د هندي پوځ پر یوې اډې او د ګل پر ورځ بیا په سرینګر کې د پولیسو پر یوه کیمپ بریدونه وشول. په اداریا کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د اعلی وزیرې محبوبې مفتی خبره راغستل شوې چې پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د دې لپاره چې په سیمه کې وینه تویدنه ختم شي له پاکستان سره باید خبره وشي. نوموړي زیاته کړې د جمو کشمیر خلک دي چې کړیږي او د هغوی د ستونزو د هواري لپاره باید د جنگ پر ځای له پاکستان سره مذاکرات وشي. اداریا زیاته وی د پاکستان او هند ترمنځ خبرې باید وشي ځکه چې له نشتونه به د دواړو خواوو سخت دریځه ډلې ګټه پورته کوي. د یوې بلې پاکستاني ورځپاڼې ډیلی ټایمز ادارې بیا وایي په داسې حال کې چې د پاکستان راتلونکو عام انتخاباتو ته شپږ میاشتې وخت پاتې دی. دغه هیواد واکمن مسلم لیگ نون ګوند له سپریم کورټه غواړي چې پخوانی پوځي ډکټیټر پرویز مشرف راوبولي چې پر ضد د جوړو مقدمو پیروي وشي. د دې ګوند په خبره تر هغه چې دا کار نوي شوی د هیواد د عدلیې پر بې طرفۍ به پوښتنې راپورته کیږي. د ادارې تر مخه پرویز مشرف د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په مقدمه کې فراری نومول شوی. پر دې سربیره پر نوموړي له وطن سره د غدارۍ تورونه هم لګول شوي. ادارې بیا د پرویز مشرف خبره هم راغستې چې په وروستیو کې ویلي وطن ته بستنېږي. خو د ادارې په خبره هغه د دې لپاره پاکستان ته نه ورځي چې عدالت ته مخامخ شي بلکې غواړي چې د متحده مسلم لیگ تر چتر لاندې سیاست وکړي. اداریه وایي د اسلام آباد های کورټ د دې پریکړې ستاینه باید وشي چې د هیواد احتساب ادارې ته امر کړی چې د پرویز مشرف پر خلاف د درغلۍ هغه تورونه وڅېړي چې د هغه د ولسمشرۍ له دورې سره اړه لري. اداریه زیاتوي که سپریم کورټ پخوانی پوځي امیر دې ته اړ نه کړل چې عدالت ته حاضر شي، بیا نو عام سیاسي کارکوونکو ته د عدالت د سپکاوي نوټسونو ورکول به د انصاف او قانون د عملدارۍ له چارو سره مرسته ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دوه مقالې خپرې کړې دي چې یو پکې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د وجرې شوي زده کوونکي مشال خان قاتلینو ته د سزا په اړه، او بل په افغانستان کې د وړو وړو وسلوالو ډلو پر ضد د امریکایي هوایي ځواکونو د حملو په اړه ده. د دغو دواړو مقالو مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. امریکی ورسپانې واشنگتن پوسټ د مردان د عبدالولي خان په هونتون د وجلې شوې زده کوونکي مشال خان د وجنې د مقدمې د پریکړې په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي چې کله په هریپور کې د ترهګرۍ ضد عدالت پریکړه وکړه او د مشال خان په وجنه کې ککړ یو مجرم ته د مرګ، پنځو ته د عمري قید او شپږ ویشتو نورو ته د قید او جرمانې سزاګانې واورولې، نو ګمان دا کېدو چې د دې عدالتي پریکړې له وجې هغو خلکو ته یو پیغام ورکړي چې د اسلام په نامه به مرګونه نه برداشت کیږي او ذمهوار به نه بچ کیږي. خو د ورځپاڼې په خبره د دغې عدالتي پریکړې سره سمدستي د مذهبي ګوندونو په زرګونو کارکوونکي د هغو یو دیرشو کسانو هرکلی له ورغله چې دغه مقدمه کې خوشي کړل شوي وو، او هغه کسان چې خوشي شوي وو په جاره راغونډ شوو خلکو ته وویل چې مشال خان د مرګ قابلو او بیا به هم دا کار کوي. ورځپاڼې لیکي چې د مذهبي ګوندونو لخوا دا رد عمل په اصل کې په پاکستان کې د داسې ګوندونو هغه اعتماد په ګوته کوي چې له مخه یې پاکستان کې دا پیغام خوروي چې د اسلام توهین به نه برداشت کوي او د اقلیتونو پر ضد کرکه خوروي. خو بلخوا د نوي جوړ شوي تنظیم مشال فورم یو مشر لیاقت یوسفزی ورځپاڼې ته ویلي دي چې هغه او د هغه ملګري به تر وسه هڅه کوي چې د ناموس رسالت قانون غلط کارولو ته پرېنږدي. یوسفزی زیاتوي چې د پولیسو لخوا پلټون ثابته کړې ده چې مشال خان د اسلام توهین نه و کړی او بېګنا و. ورځپاڼه د یوسفزی له خولې لیکي چې مونږ قانع وو چې مشال خان بېګنا دی، خو د پولیسو پلټنو زموږ د خبرې تصدیق وکړو او مونږ به د هغه د کورنۍ نه یوازې په ټولنه کې بلکې په عدالت کې هم ملاتړ کوو. بلخوا هم واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو بل مقاله په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواکونو د کمپاین د پراخېدو په اړه یوه لیکنه کې امریکایي پوځ او سیډونکو په حواله وایي چې دغې عملیاتو پر مهال اوس وړو وړو ډلو باندې بمبارۍ لکه چینایي ترهګر په نخه کول دې خبرې ته اشاره کوي چې د ولسمشر ټرمپ نه پس 14 کلنه افغان جګړې څنګه بڼه بدله کړه. د ورځپاڼې په خبره دغه عملیات د روانې میاشتې په دویمه نیټه چین سره په پوله د افغان ولایت بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې ترسره شول چې کې د چینایي وسلوالو پوستې او روزنیز کیمپونه په نخه کړل شول. د ورځپاڼې په خبره یاد سیما تر 2015 کال پورې پرم نه وه، خو بیا دغه سیمې د طالبانو لاس ته ورغلې او اوس پکې د ایست ترکستان اسلامیک مومنټ یا د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ترکستان اسلامیک ګوند وسلوال شتون لري.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په هرات کې په یو غونډه کې د ترکمنستان، هندوستان او پاکستان استازو د تاپی پروژې په ملاتړ ټینګار کړی. د هرات د ولایتي شورا یو غړي سید عظیم کبیرزانی د ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته د ګیزو د نلیکي یا تاپی د پروژې په ملاتړ هرات ښار کې دا غونډه جوړه کړې وه. نور تفصیل اجمل اندراک.
په هرات کې د هغه مراسمو لپاره چمتووالی روان دی چې ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې په ترڅ کې د تاپی پروژې د افغانستان د برخې د عملي کار پرانیسته وشي. دغلته د تاپی د پروژې د ملاتړ لپاره په یوه غونډه کې د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان ملي سرودونه وغږېدل. دا غونډه د هرات د ولایتي شورا غړي او د نبی الرحمد بنسټ مشر سید عظیم کبرزانی د تاپی د پروژې په ملاتړ جوړه کړې وه. خاغلی کبرزانی دا پروژه د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره مهمه او بلله ویول
ما میخوایم اعلان بکنیم که همین برنامه
دی وی مو غواړو دا اعلان وکړو چې د دې پروګرام ملاتړ یو پټول توانیم ملاتړ کوو. موږ د ولایتي شورا ټول غړي چمتو یو چې پوځي یونیفورم په تن کړو او د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د تاپی پروژې امنیت وساتو. ویل کیږي چې د دې پروژې د هغې برخې کار بشپړ شوی چې د ترکمنستان په خاوره کې ده. تر راتلونکو دوو اونیو پورې به د دې پروژې عملي کار په افغانستان کې هم پیل شي. چارواکي وایي چې په نږدې ورځو کې به ولسمشر اشرف غني په هرات کې د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د تاپی د پایپ لاین د غځولو د عملي کار د پایل پرانیسته وکړي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي د دې سیمه ییزې پروژې د افغانستان د برخې د کار د پرانیستې مراسمو ته په هرات ښار کې پراخ چمتووالی روان دي. د هرات د ښار په شمال کې د تخت سفر غره په لوړو د تاپی نوم په لوی انګلیسي تورو کښل شوی چې خلکو ته د دې لوی اقتصادي پروژې اهمیت څرګندوي. د دې ترڅنګ بېلابېلې دولتي ادارې د سړک جوړونې، تاریخي ودانیو په ترمیم، د ښار په ښکلي کولو، د هیلیکوپټرو د ناستې لپاره د یو واړه هوایي ډګر په جوړولو او د پرانیستې لپاره د یو مجهز او لوی سالون په رغولو بوخت دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي د تاپی د پرانیستې د مراسمو امنیت ته ځانګړي تدابیر نیولي. د هرات د امنیه قمندان محمد ایوب انصاری په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
بسای امنیه خو همیشه طرف ارګانه کشفی راپور
درته اغلی انصاری وایي له امنیتي پلوه تل د کشفی دارو لخوا ریپورتونه ورکول کیږي چې دښمن غواړي د پروسه ګډه وډه کړي، خو موږ د امنیتي تدابیرو پلانونه لرو. د هرات خلکو ته شپنه ورکو چې ان شاء الله هیڅ پی خبر نه
راځي.
د تاپی پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او وروسته هندوستان ته انتقالي، ولکه چې افغانستان به د دې پروژې د ترانزیت له درکه په کلنی توګه 300 میلیون امریکایي ډالر عواید ولري. همدارنګه به شاوخوا 10,000 افغانانو ته د کار زمینه هم پکې برابر شي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وایي یو شمېر لوري هڅه کوي چې د دې پروژې کار په امنیتي ګواښونو ګډوډ کړي، خو د په وینا افغان استخباراتي او امنیتي ادارو د دې پروژې د امنیت لپاره جدي تدابیر خپل کړي دي. اغلی رحیمی وایي روښانه خبره ده چې ګواښونه موجود دي. هرات هم د افغانستان یوه برخه ده، خو امنیتي ځواکونه، استخباراتي او کشفي ادارې شپه او ورځ هڅه کوي او د ډېرو داسې ګواښونو مخه نیول شي. ټاکل شوې ده ولسمشر اشرف غني په راتلونکو دوو اونیو کې په هرات کې د تاپی پروژې سره یوځای د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان د برېښنا د انتقال، د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ او په هرات کې د نوري فایبر پروژې هم پرانیسي. چارواکو تر اوسه پورې د پرانیستې د دې مراسمو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې.
ازبکستان د پاکستان چارواکو ته په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې نړیوالې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لوړپوړو چارواکو سره تر ملاقات وروسته اسلام آباد ته ورغلی و. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي افغانستان کولی شي مرکزي آسیا ته د تجارت لپاره د یو پله په توګه کارېدو سره روانه جګړه د اقتصادي سیالۍ په همکارۍ بدل شي. بشیر گواخ په دې اړه راپور لري.
د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف سره په داسې حال کې پرون د سیمې پر امنیت خبرې کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د یو لوړپوړي امنیتي پلاوي سره تاشقند ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د فروری په 12مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې کاملوف او آصف د تجارت، اقتصاد او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په همدغه ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو خواوو یادونه وکړه چې په افغانستان کې روان حالت د سولې خواته بیول به سیمه ییزې همکارۍ ته چټکه وده ورکړي. کاملوف تر دې یو ورځ مخکې په تاشقند کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره کتلی و. د اتمر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو د ترګری سره په مبارزي او اقتصادي راکړې ورکړې خبرې وکړې. د نوموړي وین قادر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دا ناستې ډېرې مهمې دي.
لومړنۍ غونډه یې په ازبکستان کې ترسره شوه او ټاکل شوي چې دویمه غونډه به هم په راتلونکي کې په افغانستان کې ترسره شي، او د دې لپاره چې د دې فعالیتونه څه ډول په مخ ولاړ شي د یو تطبیقي پلان او میکانیزم باندې دواړو لورو هوکړه کړې ده چې د دې تطبیقي پلان په ترڅ کې به راتلونکي برنامې او پلانونه هم مشخص.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر د خپل ولسمشر هغه بلنه د ځان سره وروړې و چې نوموړی پکې د پاکستانی ولسمشر ممنون حسین څخه تاشقند ته د سفر هیله ښودلې. د خبر پاڼې تر مخه د دې سفر موخه د سولې بهیر او د سیمه ییز امنیت لپاره د هماهنګۍ زیاتول په نامه کانفرنس کې برخه اخیستل دي. دا غونډه د مارچ په 26مه او 28مه کېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرونی خبر پاڼې دغه کانفرنس یادونه کړې ده.
په خبر پاڼه کې د حنیف اتمر سره د عبدالعزیز کاملوف شوی ملاقات په حواله راغلی چې ازبک لوري ورته وویل چې د دې غونډې په جوړولو او نورو هلو ځلو په کولو سره به د افغانستان امنیت لپاره خپل رول ولوبوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو، پاکستانی طالبانو د دوشنبه په ورځ تایید کړه چې د دې ډلې مرستیال د امریکا د بی پیلټ الوتکو په برید کې وژل شوی او دوی خپل نوی مرستیال ټاکلی دی. د پاکستانی طالبانو یو ویان د دوشنبه په ورځ تایید کړه چې خالد مسید چې په سجنا مشهور و تیره اونۍ د بی پیلټ الوتکې په یو برید کې په شمالي وزیرستان کې وژل شوی دی. تفصیل اجمل انا.
د پاکستانی طالبانو یو ویاند رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په برید کې یو مشر وشل شوی. محمد خراسانی دی خبري ایجنسی ته ویلي موږ د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د مرستیال خالد مسید وشل کېدل تاییدوه. نوموړي ویلي د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله مفتی نور ولی ولی د خالد مسید یا سجنا پر ځای د پاکستانی طالبانو د تحریک د مرستیال په توګه ټاکلی. که څه هم مخکې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د بی پیلوټ الوتکو دا بریدونه د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په پکتیا ولایت کې شوي چې پکې خالد مسید یا سجنا وژل شوی، خو پاکستانی طالبانو د دوشنبې په ورځ ویل دا برید په شمالي وزیرستان کې شوی او د دوی دا مشر هم هملته وژل شوی. رویټرز خبري ایجنسی وایي مفتي ولی به هم د خالد مسید په څیر په وزیرستان کې د افغانستان پولې ته نږدې وسلوال فعالیتونه رهبري کوي. رویټرز خبري ایجنسی پاکستانی طالبانو د سرچینو په حواله زیاته کړی چې مفتي ولی چې په غرسترګ مشهور دی د پاکستانی طالبانو یو سرسخت قومندان ګڼل کیږي چې د کراچۍ ښار په شمول د پاکستان په خارجي سیمو کې د فعالیت تجربه هم لري. د خبري ایجنسی ویلي مفتي ولی د پنجاب په مهم ښار فیصل آباد کې په یو دینی مدرسه کې سبق ویلی او په ورستوي کې د پاکستانی طالبانو د یو پخواني مشر بیت الله مسید په ستاینه کې چې په 2009 کال کې د بی پیلوټ الوتکو برید کې ووژل شو یو کتاب هم لیکلی. پاکستانی چارواکي دا کوي چې د 2014 کال په پوځي عملیاتو کې په قبایلی سیمو کې وسروال زپلی او د دوی ډیری افغانستان ته وښتي، خو دا چې قبایلی سیمو ته د ژورنالیستانو لاسرسی محدود شوی په خپلواک توګه د دې دعوو تاییدول سخت دي. په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو مشر په داسې حال کې وشل کیږي چې په دې وروستیو کې د قبایلی سیمو اوسیدونکو په اسلام آباد کې څو ورځنی اعتراض وکړ او د پاکستان له حکومت او پوځي وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د روانې نامنې پای ته ورسوي، په پوځي عملیاتو کې د ولسي خلک نه ځوروي، د قبایلی سیمو څخه تری تم شوي ځوانان د محکمو کې حاضر کړي او په دې سیمو کې د ښودل شوي ماینونه پاک کړي.
چارواکي وایي تیره شپه د کندهار په نیش ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې درې څلوېښت وسلوال وژلي او شل نورې ټپیان کړي. د چارواکو په وینا وسلوالو ته دغه مرګ ژوبله پر نیش ولسوالۍ د حملې پر مهال رسېدلې. په عین وخت کې وسلوالو طالبانو د کندهار په تختې پل ولسوالۍ کې یولس ملکي وګړي د دولت سره د همکارۍ په تور یرغمل کړي. محمد صادق رښتینی له کندهاره راپور راکړي.
د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق سکرتر غورزنګ افریدی ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر شمالي ولسوالۍ نیش د څلور خواوو حمله وکړه. د غورزنګ په وینا د وسلوالو د برید سره مهال هوایي کومکې ځواک سیمې ته رسېدلی او د بمبار په پایله کې درې څلوېښت وسلوال وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. غورزنګ افریدی زیاتوي چې په دغه برید کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر موټرونه موټرسایکلونه تخریب شوي او دغه راز وسلې او مهمات د افغان ځواکونو لاسته ورغلي.
تیر شپه د نیش ولسوالۍ د څلورو خواوو حمله کړي طالبانو چې د اورزګان او د هلمند طالبانو د کندهار طالبانو سو وخت جنگ تیارو هلته بمبارونه وکړل. تقریبا درې څلوېښت وسلوال طالبان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور هم دي زخمیان لري او ډېر وسایط هم دي د تخریب شوي دي.
چارواکي وایي په دغه برید کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي، خو وسلوال طالبان وایي چې په دغه برید کې د امنیتي ځواکونو دوه پوستې نیولې او شاوخوا شل پولیسي وژلې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر هر
څه ته نه مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
دا
مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي دوی د هغو کاندیدانو یا نوماندانو اسناد سیړي چې په راتلونکي سینټ ټاکنو کې یې ځان نومولی دی. د دې ټاکنو د کېدلو پخلی تر هغې وروستو کېږي چې په پاکستان کې له تېرو دوو میاشتو راهیسې د مسلم لیګ نواز حکمران ګوند غړو ویلي چې د جمهوریت خلاف د اپوزیشن ګوندونو د سازشونو په لړ کې د دوی حکومت د چپه کولو پلانونه جوړ شوي دي. دوی تور لګاوه چې کېدای شي د دې کار لپاره د سینټ ټاکنې وځنډېږي. بشیر ګواښ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د سینټ ټاکنو لپاره د کاندیدانو یا امیدوارانو لیست خپور کړی دی. د دې کمیشن پر ویب سایټ د پاکستان د ټولو صوبو لیستونه خپاره شوي دي او پکې راغلي چې د فروری تر دولسمې پورې له قبایلي سیمو څخه 28 او خیبر پختونخوا څخه 34 کسانو ځانونه نومولي دي. په پاکستان کې د قومي اسمبلۍ د سینټ ټاکنې د مارچ په درېمه کېږي. د ټاکنو کمیشن وایند الطاف احمد د فروری په 12مه مشال رډیو ته وویل چې دا وخت د کاغذونو په څېړلو بوخت دی او که پر کوم کاندید درغلی ثابت شو هغه به په ټاکنو کې له سیالۍ منع کیږي.
موږ د فیډرل بیورو اف ریوینیو چې د ایف بی آر سره دغه رنګې د داخلي سره دغه رنګې د سټیټ بینک اف پاکستان سره او دا رنګې د نیشنل اکاؤنټبلټی بیورو د پاکستان نیب چې کوم دی دا هغوی سره مونږ یو سیستم ډیولپ کړی دی چې که په کوم سړي باندې داسې خراب کیسونه وي د کرپشن یا قرضی وي او ډیفالټر وي هغه د سټیټ بینک سره یا د چا سره د دوو ملکونو نیشنلټی ډوئل نیشنلټی څه ته وایي نو دې د مونږ سکروټنی وایي. دا مونږ عمل به کوو چې د چا سره دا قسمه خبري هغه به مونږ په سکروټنی کې ریجکټ کوو، باقي چې څومره یې به مونږ ایکسپټ کوو د الیکشن لپاره.
د الطاف احمد په خبره د حتمی نوماندانو لیست به دوه ورځې وروسته خپور شي. د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو سینیټر او د چاپیریال ساتنې وزیر مشاهد الله خان د جنوري په 29مه مشال ریډیو سره خبرو کې د دې ټاکنو کېدلو د اعلان هرکلی کړی و. هغه ویلي وو چې دا انتخابات هغه ګنګوسي لمنځه وړي چې ویل کېدل د سینټ ټاکنو په خپل وخت نه کېدل به حکومت چپه کړي. د مارچ په 11مه نیټه د 25 سینیټرانو د کار شپږ کلنه دوره پای ته رسي. په دوی کې شپږش د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي دي. د مسلم لیگ نون له ویش سینیټرانو څخه د نهو د کار موده ختمیږي. سینټ ټول 104 غړي لري چې له هرې صوبې ورته 23 کسان ورځي. اته د قبایلي سیمو او 4 د اسلام آباد وي. د څېړونکو په خبره په دې حساب اوسنۍ حکمران ګوند مسلم لیگ نون کولی شي په راتلونکي سینټ کې اکثریت واخلي. د سیاسي چارو پوه رضا رومي وایي همدا وجه ده چې دغه ګوند د سینټ ټاکنو کېدلو ته خوشاله دی.
په سینټ کې د اکثریت له کبله به مسلم لیگ نون په یو بل شکل کې په واک کې پاتې شي. که په عمومي ټاکنو کې دا ګوند انتخابات وبایلي بیا هم کولی شي. په سینټ کې د اکثریت له کبله د قوانینو په منظورولو یا ردولو کې لوی رول ولوبوي. یو بله مهمه خبره دا ده چې که دا ګوند په سینټ کې اکثریت ولري او نواز شریف بیرته سیاست ته راتلل غواړي نو دوی دا کار په قانون کې د واضح بدلون په کولو او له سینټ د منظورۍ له لارې کولی شي.
په پاکستان کې عمومي ټاکنې د دې کال په جولای میاشت کې کیږي. په دې ټاکنو کې خای د مسلم لیگ نون مشر او درې ځلې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی نواز شریف ځکه برخه وانخلي چې سپریم کورټ هغه د درغلیو په یو کیس کې نااهل ګرځولې ده.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال لريو ته وګي اوریدونکو د پیښور های کورټ یو خط د خیبر پختونخوا حکومت ته لیکلی دی چې په قبایلی سیمو کې د عدالتي واک غریدو سره دوی ته د عدالتي دانچې لپاره 1,500 روپیا پکار دي. په دې اړه باندې تفصیل په دې راپور کې دی. یو وړې د مینه پس مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د یو خط لمخه په خبر های کورټ د خیبر پختونخوا حکومت نه په قبایلی سیمو کې د عدالتي ډانچې جوړولو لپاره د صد پاسه 1,500 روپو مالی مرستو غوښتنه کړې ده. د دې پختنې په جواب کې چې آیا صوبایي حکومت به های کورټ ته دغه رقم ورکړي، د وزیر اعلی پرویز خټک په قانوني چارو کې سلاکار عارف یوسف وایي چې په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې.
حکومت
د خط لمخه دغه رقم به په وو وړه قبایلی سیمو او 260 تحصیلونو کې د عدالتي ودانو نو قاضیانو او د هغوی 322 د عملی د تنخواګانو ترڅنګ د 1400 اډیشنل او سریری سیول ججانو د برتی کولو لپاره پکار وی. په دې اړه مې د پاکستان پخوانی اټارنی جنرال قاضی انور نه وپوښتل چې د دې مالی وختنې لوجې خو به دغه عمل د ځنډ ښکار نشي. نو نو موړی وای
دا خو به خود پروسس کمزوري کوي چې دې ته هم پته ده چې زموږ پیسې شتم نه زموږ پیسې راتلې هم نشي. دا داسې نه ده، انصاف لپاره انصاف په بلډنګونو کې نه دی چې بلډنګونه به جوړوم نه کې انصاف به راځي. دا انصاف چې دی یو فرض دی او د معاشه یو بنیادي ضرورت دی. چې کوم معاشه کې انصاف نه سم معاشه وي فاټه کې خلکو ته بنیادی حقوق نشته. د های کورټ د پکار دي چې های کورټ دا وایي چې دا موجوده ځای کې موږ دا کولی شو
خود پیښور های کورټ یو وکیل شهاب خټک وایي چې بنیادی ډانچه جوړول، ودانۍ او عملی لپاره پیسې ورکول د دواړو حکومتونو ذمہواری جوړیږي، خو حکومت د خپل شمنه پوره کړي دغه عدالتي دایره اختیار دی وغځوي. د جنوري په 12 نیټه قومي اسمبلی د پیښور او اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ واک قبایلی سیمو ته د غزولو لپاره یو آئینی ترمیمی بل منظور کړی و.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
مشال ریډیو ته خوږی او د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو د دې رښتي خبرونو لنډیز لپاره مایک خپل همکارې فرخند حسن له ورکو.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوان په یو امنیتی کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته رسیدلی. نوموړی په دې کانفرنس کې چې د افغانستان ترڅنګ د امریکا بلپوړي کمانډانان او د منځنۍ ایجیا چارواکي هم پکې ګډون لري د پاکستان استازیتوب کوي. خوست کډه شوی د وزیرستان د کډوالو مشرانو پرون په یو خبري غونډه کې ویل د پاکستان د حکومت او د کډوالو د نړیوالې ادارې نه غوښتنه کوي چې د دوی سره د بیرته ستنېدو پر مهال لازمی مرستې وکړي. نن د لاهور په قذافی سټیډیم کې د اسما جهانگیر د جنازې منځو شو. له دغه وروسته د هغې مړې په بید یا روډ د هغې په فارم هاوس کې خاورو ته وسپارل شو. د اسما جهانگیر په دغه اخیری رسوماتو کې ګڼ خزو هم ګډون وکړ. هغه د اتوار په ورځ د زړه د دورې له وجې مړ شوې وه. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن د سینټ ټاکنو لپاره د کاندیدانو لومړنی لیست خپور کړی. خو د دغه ادارې ویان الطاف احمد پر مشال ریډیو ته ویلي چې د سینټ د انتخاباتو لپاره د امیدوارانو حتمی لیست په دوه ورځې وروسته خپور شي. په پاکستان کې هر کال د سینټ ټاکنې د مارچ په دویمه نیټه ترسره کیږي او دا ځل د سینټ د 250 سیټونو لپاره امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. هند پاکستان ته خبرداری ورکړی دی چې د دوی تر انتظام لاندې کشمیر کې پر هندي عسکرو د وسلوال برید قیمت پاور کوي. د هند دفاع وزیر نرملا سیتا رامان پرون وویل چې د هند پوځ داسې معلومات لري چې دغه وسلوال له پاکستانه وروختي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هندي چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. یاد وزارت په یو خپاره شوي بیان کې ویلي دوی دا باور لري چې نړیواله ټولنه به د هند لخوا د پاکستان بدنامولو دې کمپاین ته پام وکړي. او هغه ازبکستانی چې د سویډن په مرکز سټاکهوم کې د تیر کال د خونړۍ حملې اصلي تورن بلل کیږي نن د نهې په ورځ د تراګرۍ او د تراګرۍ د هڅو په تور عدالت ته حاضر کړی شو. سارنوالانو 9 کلن رحمت آکلوف ته چې د تیر کال په اپریل کې په سټاکهوم کې د یوې لارې په ذریعه په حمله کې 15 تنه وژلي وو د عمري بند سزا غوښتنه کړې ده.
اوریدونکو دې سره د مشال ریډیو نننې خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویاندې فرخند اسد او تکنیکی ملګری اسحاق امیری ته یاد راکوم په دې خبرونو هم په دې سپوږ تاسو د امریکا غږ دیوا خبرونه اوري. خاط آباد او بریالي اوسئ.